وبجیش په احمد شي بریم السلام علیکم دا زجرړو د دې سات په خبرونه کې د ژوند رنگونه پروګرام درو مخکې تر دې چې خبرونه ته مخ کړو خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وی تر هغه بخپلو هڅو ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ ژوندۍ بیرته پرانستل شوی نوی د دې سفارت مرستال ډانلډ برام په هغه ویډیوي پیغام کې چې نن د دې سفارت په اکسپانه کې خبر شوی ویلي چې په ټوله نړۍ کې زده کوونکي بیرته ژوندۍ تستانه شوي خو د افغانستان په ټولګیو کې 1.4 میلیونه څوکۍ خالی پاتې دي هغه څوکۍ چې د خبره د نجونو او پیغلو لپاره ځانګړې شوی دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر پر 10مه په بخبره شوی اعلامیه کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی اسف تورانی خپل دندې لري کړی په بیان کې ویل شوی دی چې دغه پریکړه د سپتمبر له 10مه راهیسې عملی شوې ده اسف تورانی د 2023 کال په می میاشت کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوی و د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه چې ټاکل شوې وه د دوشنبه په ورځ د هند په ګریټر نیویډا لوبغالي کې پیل شي د پرله پسې ورښتونو له امله نن لغوه شوه اروپای ټولنې له ادا سره سم روسیې ته د ایران د بلسټیک توغندیو د لیږلو غندنه کړې او ویلي دي چې پر دې غور کوي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل نن په بروکسل کې وویل چې له خپلو نړیوالو شریکانو سره به ایران ته واضح او همغږه ځواب ورکړي او پر داسې لارو چارو به غور وکړي چې د ایران د هوایي چلن سکتور ورسره محدود شي د ایران د هوایي چلن پر سکتور له مخکې نه هم سخت بندیزونه لګېدلې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روانه اونۍ وویل چې روسیې داسې وسلې ترلاسه کړې دي چې په راتلونکو اونیو کې به د اوکراین په جګړه کې له هغو کار واخلي تهران دا تور رد کړی دی چې روسیې ته یې دا وسلې لیږلې دي د اوکراین ولسمشر نن د ټلګرام له لارې له روسیې څخه د 9 اوکراینی سرتیرو د خوشي کېدو او خپلو کورونو ته د ستنېدو خبر ورکړ ولودیمیر زلنسکي دا خبر د ټلګرام له لارې ورکړ او ویل چې دا پوځیان تبادله شوي دي تر اوسه روسیې د دې تبادلې په اړه څه نه دی ویلي بلورته روسیا لخپل خاورې د شپږو برېټانوي ډیپلوماټانو د ایستلو خبر ورکوي د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې اف اس بي نن وویل چې له دغو برېټانوي ډیپلوماټانو چې په جاسوسي او تخریبي فعالیتونو تورن شوي باور لیک اخیستی دی د روسیې دولتي تلویزیون د دغې ادارې د یو چارواکي په وینا خبر ورکړ چې دغه شپږ ډیپلوماټان به د روسیې له خاورې وایستل شي شمالي کوریا نن د لومړي ځل لپاره د یورانیمو د غني کولو د تاسیساتو تصویرونه خپاره کړل چې شی د دې هیواد مشر کیم جونګ اون له دغو تاسیساتو کتنه کوي او وایي د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د بډاینې لپاره به پکې نور سنټرفیوژونه نصب شي شمالي کوریا چې لومړی اټومي ازموینه په 2018 کال کې ترسره کړه او د وسلو پر پروګرام ملګرو ملتونو بندیز لګولې تر اوسه پورې هیڅ کله هم د یورانیمو د غني کولو تاسیسات په جزئیاتو نه وښکاره کړي د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډیروس ادانوم ګیبریوسس په جګړه ځپلې غزا کې د پولیو د لومړي پړاو د کمپاین د بشپړېدو ستاینه وکړه او په خپل اکسپان یا پخوانی ټویټر کې ولیکل چې دا د غزې په ترنګ کې د ژوند د یو تریخ ورځني واقعیت په ترڅ کې ستره بریا ده د دې کمپاین په ترڅ کې سباندې 15,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شو د واکسین دا کمپاین د سپتمبر په لومړۍ نیټه وروسته تر دې پیل شو چې په غزا کې د 15 کلونو وروسته د پولیو د لومړی مثبت پیښه خبر ورکړل شو
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې د متشبثو میرمنو پر وضعیت خبري کوو چې وخت نا وخت د افغانستان په اقتصاد کې مهم نقش لري السلام علیکم دغه متشبث میرمنې توانیدلې چې د خپل لوژو او محدود امکاناتو په چوکاټ کې لسګونو نورو کسانو ته په افغانستان کې د کار روزګار زمينه برابر کړي هغه هم په داسې وضعیت کې چې په افغانستان کې څه کم د نفوسو نیمایي برخه بشری مرستو ته اړتیا لري څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته پر شوزو او انجونو ډول ډول محدودیتونه لګول سوي چې دې کار د شوزو لاسي صنعت بازار لا هم پیکه کړی دی په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې په تیر جمهوري نظام کې په 40 ولایتونو کې 2401 ښځینه سوداګرې او متشبثې میرمنې فعالې وې ویل سوي دغه شوزو په خپلو شخصي کورونو مځکو او صنعتي پارکونو کې په مستقیم ډول 2412 کسانو ته د کار زمينه برابر کړی و چې څه کم 55000 نارینه او پاتې ښځینه وو. خو اوس دقیق معلومه نه ده چې په افغانستان کې د فعالو متشبثو میرمنو شمیر څو ته رسیږي، ځکه د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه دقیق معلومات خپره کړي نه دي. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې پر همدې خبرې کوو چې په افغانستان کې نن سبا متشبثې ښځې څه ستونزې لري، له ستونزو سره سره یې لاسته راوړنې څه دي، او له نورو سره د شریکولو لپاره څه تجربې لري. اوریدونکي هم کولی سي زنګ را ووهي، خپلې تجربې را سره شریکې کړي، یا هم د پروګرام له میلمنو خپلې پوښتنې وکړي. د سټوډیو د ټلیفون دوه شمیرې دغه شیبه فعالې دي: 00 420 21 24 501. شمیره بیا تکراروم: 00 420 21 24 501. بله شمیره مو د 00 420 21 24 501. شمیره بیا تکراروم: 00 420 21 24 501. د واتس اپ شمیره مو هم فعال ده چې نمبر دی 00 420 23 00 00. بیا میرا تکراروم: 00 420 23 00 00. د ژوند رنګونو د پروګرام میلمنی دی د مروارید امرخیل لاسي صنایعو د شرکت مشره لیلوما امرخیل او متشبث دغه راز د شوزو د حقونو فعاله حسنا روفی دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې میرمن امرخیل، تاسو ترزو خپل تجربه را سره شریک کړئ. تاسو د خپل کاروبار څنګه پیل کړ، له کومو چیلنجونو سره مخامخ شوی، او اوس مو دغه کار کوم ځای ته رسولی؟
السلام علیکم، زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو له خونه ګرانو اوریدونکو ته د رادیو وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني میرمن امرخیل، تاسو که د خپل تجربو په اړه راته وایست.
د موږ په دې اړه کې دا کار چې موږ شروع تقریبا د شل کاله کېږي چې دا کار زه مخکې بیا یم، او موږ غیر رسمي کار کوو. موږ په ایران کې وو، مهاجر وو، نغه وخت کې د ما ډېر څه نه وړکی وو، نو په ایران کې ما دا کار پیل کړ. په دې چې هم مهاجر وو، هم ستونزې مې ډېرې درلودلې، مشکلات ډېر وو، نو دې کار ته ما مخه وکړه.
بلی، تاسو د ستونزو یادونه وکړه. په پایل کې له کومو جدي ستونزو سره تاسو مخامخ وئ؟ تاسو خو یادونه وکړه چې په ایران کې مو د خپل کاروبار پایل کړ.
هو، د موږ ډېرې ستونزې دا وې چې اول خو په ایران کې مهاجر وو، بل ستونزې د فامیل لخوا نه وې او کاروبار نه و. نو ما وکولای شو چې په ډېر کم سن کې موږ په یو مسجد کې دغه افغاني مهاجرین چې و د دوی ښځې به ما ټولولې، او دوی سره خیاطي کې به مې کار ورسره
کوموږ. بله میرمن امرخیل، تاسو آواز قطع وصل راځي که ځای ته یو څه تغییر ورکړئ. متشبث او د ښځو د حقونو فعال حسنا روفی ته ورځو. میرمن روفی، تاسو هم د ژوند رنګونو پروګرام ته ښه راغلاست. په لومړیو کې چې تاسو د یوې متشبث میرمنې په توګه خپل فعالیتونه پیلول، له کومو عمده چیلنجونو سره مخامخ وئ؟
سلام تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته. ایله ده چې جوړ روغ اوسئ او وخت مو په خیر پر کړئ. ډیره مننه تاسو له وخت څخه. کله چې ما کار د حیاتی کارگاه می خلاص کړ، البته هغه وخت چې پنتونونه بند شو او یو ورځ بال د بند د پنتون باندې دو، موږ دا کارگاه خلاص کړه. په لومړی کې ډیر شایعات او ډیر اخطارونه راتلل چې نه باید دا کارگاه خلاص شي، ځکه همغه وخت چې پنتونونه بند شوی ټول کابل کې په ټول هیواد کې یو رقم سکون و، هیڅوک کور نه نوتل، او همداسې نجونې ټولې ترس و راسکی و. ما تا هم مویل شوی و لعوزه خودتا چه باید دا محال که باید خلاص نیشی و اخبال مناسب وقت باید منتظر شی. خوزه که چه دا کارگاه کم واکنش دادی لپاره چه پتونو را بندی اغی لپاره نو دا شو همه مناسب وقت زمانی همه روز و چه باید دا خلاص شی و مون دا پرامیزو. خو متاسفانه په لومړی کې هماغه تاریخ کې چې ما دا کارگاه خلاصه کړه، بل دغې نه ما ته ویل شو چې په دې آسانی سره جواز اخیستی نشي، او دا چې زمو قوانین نه تاسو پیروی نه کړ مونږ تاسو ته جواز نه ورکوه وم داسې شو چې 15 میاشت د کارګا په لمړی 15 میاشتو کې مونږ ته جواز صادر نه کړ تر څو چې زه خپل ډیر او زوی سره مې بس وکړ چې مونږ بیل جواز نه شو کولای چې نمایشگاه کې شرکت وکړم داسې نه شو کولای چې قراردادونه ترلاسه کړو او خپل کارونه نه شو کولای چې په اسانتیا سره ترسره کړو. خو بیا موزه مونږ ته رد جواب ورکړ تر څو بال 15 میاشتو مونږ شو کولای چې جواز ترلاسه کړو او هغې نه وروسته کله چې مونږ نمایشگاه کې اشتراک کوو البته دا بندیزونه پر نمایشگاه په دې ټولو متشبسو ښځو لپاره ده چې کله چې دوی نمایشگاه ته ځي خپله په غرفه کې اوسي د دې همکاران چې نارینه که اوسي هغوی هېڅ رقم همکاري ښځو لپاره او نجونو لپاره چې د دې همکاران دیګ نه شي کولای او هغه همکاران چې د دوی نارینه همکاران دي دوی سره باید اصلا مرسته وکړي. خو دا فکر کوم ډېر یو عجیبه کار ده ځکه په نمایشگاه کې غرفه کې که او ورځ یا څلور ورځې نمایشگاه اوسي دا ډېر مشکل دی چې یو نفر هغه کور کړي او یو نفر اوسي هغې که مالونه شته مالونه درانده دي مالونه باید یو همکار اوسي چې هغوی دا مالونه موږ سره ترتیب کړي. خو متاسفانه دا بندیزونه شته او فروشات هم نشته په نمایشگاه کې ډېر نمایشگاه رد په دې اواخر کې کابل کې جوړیږي خو متاسفانه هغه همغسې چې نومې نمایشگاه ده فروشات یې نمایش غوندې ده او اصلا کوم لاسترونه نه لري او دا بندیزونه دا محدودیتونه د ټولو لپاره شته او دا چې جواز نه صادرېږي دا هم یو ستره ستونزه ده چې د ټولو ښځو لپاره شتون لري.
بل تاسو د اخترونو یادونه وکړه په دغو اخترونو کې څه ویل کېدل چې تاسو کوم کار د دوی د خوښۍ خلاف کوئ؟ یعنی د روزي ګټل خیاطي کول خو په هیڅ دین مذهب کې ناروا کار نه دی.
همیشه زه په خپل شخصي کارونه باندې خبرې کوم همیشه ما ټول کارونه د اسلام په چوکاټ کې او په دین په چوکاټ کې دی او ما ته ویل کېدل زه په اخیر کې په کابل کې د اتم په مارش ورځ کې البته ما داسې یو هوډ نه و چې باید همغه اتم د مارش اوسېږي ځکه زه په دې باور یم چې هر ورځ د ښځو ورځ ده او دا چې اتم د مارش اوسېږي یا اووم د مارش اوسېږي هغه یو نوم ده. زه ټول ورځې د ښځو لپاره ورځ نوموم. اتم د مارش کې مونږ یو بل د فراغت غونډه درلود. په دې فراغت غونډه مارش پک میاشتې مکمل وزارت او همداسې ریاستو ته تلم چې ما ته دوی یو ورقه د اجازه ورکړي او ما ته ویل تو کولی شي چې خپله دا فراغت غونډه په خپل کارګاه کې ترسره کړي. مونږ نه غواړو چې دا هوټل کې اوسي او د هوټل ټول شخصي مصرف زما په خپله غاړه او زه د دولت نه کومک مې نه غوښتل او همداسې د هیڅ موسسې نه یوازې غوښتل مې چې دا یو هوټل کې اوسي او دا د ښځو لپاره یو انګیزه اوسي. په کارګاه کې خو یو وړکی ځای ده او هغې ځای نه اغره اغېزمند کارونه نشته او ول کېدل که تاسو دلته که برگزار کړئ نو مونږ تاسو سره نه یاستو امنیت خپل ستاسو په غاړه کې دی هلته هر اتفاق چې وشي هغه ستاسو په غاړه کې دی. ما وزارت ته وویل چې یعنی تاسو خو دلته امنیت شته دی که مشکل څه ده که تاسو امنیت باندې خپله ډاډه یاست زه څه به مشکل ولرم. ولې د یو وزارت نه تر بل وزارت پورې مونږ کوم داد نه لرو که او همداسې د یو وزارت بل وزارت ته بل امر ایس نه چلیږي ته باید د امر بالمعروف نه مونږ ته جدا امر راوړي او همداسې کلته کوم اتفاق اوسېږي نو کوم اتفاق مخته راشي ستا په خپله غاړه ده او دا چې جواز یې نه ورکول همداسې د وزارت اطلاعاتو فرهنګ نه چې یو دا هغوی نه پوهېږم اجیر څوک و چې ما ته یې ویلې که دا فراغت ترسره کړې نو بیا د هغې نتیجه به خپله دې وینې. خو مونږ فراغت ترسره کړ د وزارت نه هیڅ څوک رانغی او د اتاق تجارت نه هغه مقامات چې راغلی و هغوی لک راس درلودل چې د امنیت برخه به څنګه چې مونږ د امنیت نام د وزې نه ورقه درلودل. خب په کل کې متاسفانه همیشه که ما یو غونډه یا همداسې یو انګیزشي برخه مې غوښتل چې ښځو لپاره ایجاد کړم متاسفانه ډېر شایعات او ډېر حراس یې په هغې کې ځای ورکړ مګم هېڅ کوم راس نه درلودل او هېڅ کوم شایعات یې نه درلودل. خو همسې فکر کوم چې حکومت وزارتونه او همداسې چې مونږ اوزې ته ما ته ویل شو چې ته باید سپینسر و خز و سره لار شی او خپله دی باید لار نشی سپینسر و خز شپک یا پینزه سپینسر خز یا زی تاولیگا چه اغوی در اجازه نامه واخلی. او دا ما تا دیر جالبه و یعنی زی سپینسر که زی سنگه پا زحمت کمه چه غلاش یا او زینا ما تا یا اجازه نامه واخلی. دا بندیسون او دا عجیب عملونه چه مونگ دا خزو پورادی وینو دا واقعیت که هم یا عجیب برخه دا او هم از مونگ انگیزه سفره. خب بیا هم مونگ اخبال هود دا افغان خزو لپاره جنجون لپاره اگه از چه مونگ دا اسلام ولده پا همه چاکات که مخت ازو او د اسلام په چوکات کې کله چې موږ مختلف شو هیڅ کوم قوانین هیڅ کوم قانون او هیڅ کوم حکومت نشي کولای چې موږ لپاره محدودیتونه ایجاد کړي. محدودیتونه ایجاد ای مګه موږ هیڅ وخت نه تسلیمېږو.
ډیر مننه میرمن امرخیل. تاسو د خپل کاروبار یادونه وکړه چې پیران کې مو پایل وکړ نکله چې افغانستان ته راغلی. په افغانستان کې کوم چیلنجونه سره مخامخ سوی؟ په افغانستان کې زیات وخت داسې چې یو څوک یو کاروبار پیلوي یو څه ستونزو سره چې مخامخېږي دستي هغه تجارت څخه لاس اخلي. تاسو د کومو ستونزو مقابله وکړه او څنګه مو تر دې اوسنۍ وضعې پورې دا هر څه راورسول؟
په واقعیت سره ورور د موږ ستونزې یعنی لا ته زیاتې وي. لکه څنګه چې د موږ خور ګران خور یادوري وکړه نو ډېره ستونزه چې د موږ د دولت لخوا نه ده په دې چې موږ ته ډېر محدودیتونه دي او دوی فقط دغه ایجاب خبره ټینګه کړې ده. نو دا د ایجاب خو د افغانستان خلک د افغانستان ښځې خصوصا نجونې چې دي هېڅ نجلۍ هېڅ ښځه په کابل کې یا په ولایتو کې د ایجابه نه وځي او نه ده وتلې. حتی په وخت د جمهوریت کې د موږ ښځې هېڅ وخت بېج جواب نه وی ټول په جواب کې وی. نو راغله دې برخه ته چې دوی دغه بندیزونه لګولې دي او دا خصه بهاني دي. واقعیت سره څوک د حقیقت نسترګې پټې نه کا. مونږه د دوشنبه پر ورځ باندې په ولایت میدان ورده کې زغپل په ولایت میدان ورده کې آیت مدیره ما په بخش د اتاق تجارت د خزو کې نو تقریبا درې میاشتې کې چې دغه اتاق بنا سه په مغه کې خپل ولایت میدان ورده کې. نو موږ دغه کار ته شروع وکړل تقریبا دغه اوس درې سوه اتیا نفره موږ جلب جذب کړي دي چې هغه ښځې دي چې دوی په کور کې فعالیت کوي او د کور له لارې نه دوی کولی شي خپل حلاله ډوډۍ لاسته راوړي. نو موږ د دوشنبه په ورځ باندې یو نمایش ګوا په موټر کې دا راته ټاله او موږ ته
بله مېرمنه مرخیل ستاسو د ټلیفون کرښه سپانه د ټکنیکال کار به تاسو څنګه
تقریبا وزره ډالر دی قرارداد دی خزل یعنی دا دی خزل په نامه.
مېرمنه مرخیل تاسو په ټکنیکي همکار بیرته زنګ وهي زکه چې تاسو د ټلیفون کرښه سپانه د مېرمن روفي نمخ که هم په اصول او قوانینو کې ځینی خندونه و د جمهوریت پر مهال هم چې د شوزو د کار مخه یو څنی ولی و او محدودیتونه و ذکری و یو هم په افغانستان کې د مستهلک د حقونو د خوندی کولو د قانون نه موجودیت و که څنګه فکر کوي چې دغه ډول خندونه په خو هم و په جمهوریت کې؟
البته په جمهوریت
مېرمن روفی میربانی
البته زما کارگاه او کار د امارت زمان نپل شو او مخی جمهوریت که مون د متشبس و خزو او انجونو سر ناستی لرو البته او غنده اقا کنفرانس چه تر سرکیگی التا دا انجونو او خزی وی چه دا خندونه دا وقت هم متاسفانه پا افغانستان که هیس نهاد انجونو لپاره او خزو لپاره بالخصوص پا تجارت برخه که دا سه یو اساسی کاری نده کرده چه اغوی لپاره تلپات فایده ولری یا تلپات دا اغوی کارونه تلپاتی اوسیگی. پا افغانستان که نن حق نهادونه چه دخزو لپاره کار کهی اغوی بندیزه اصلا هیچ دادمن نیم او اغوی دخزو لپاره
بله. اوریدون کتابیا هم یادونم کوم چې د ژوند رنگونو پروگرام له ازادي رادیو نه اورینن په ونسن کې د متشابه سو مېرمنو پر لاسترولونو ستونزو خبري کوو. د دې پروگرام ملمنی دی د مروارید امرخیل لاسي صنایع او د شرکت مشره لیلما امرخیل د غرض متشبسه او د شوزو د حقونو فعاله حسنا روفي. اوریدونکو هم کولای سي پروګرام ته زنګ را وهي، خپل نظر را سره شریک کړي، یا هم د پروګرام لمیلمنو پوښتنی وکړي. په څو شیبو کې د پروګرام لمیلمنو خپلې پوښتنی مطرح کوو. د استودیو د ټلیفون شمیرې د 00 22 11 24 بل شمیره مو د 00 24 2 11 24 د واتساپ شمیره مو هم فعال ده. هغه اوریدونکي چې واتساپ کاروي کولی سي چې د واتساپ د شمیرې ته زنګ راووهي، په مستقیم ډول د پروګرام له میلمنو خپلې پوښتنې وکړي. د واتساپ شمیره د 00 22 23 00 11 اوریدونکو ته ورزو یو اوریدونکي په لاین کې د مهرباني وکړي ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي. متاسفانه دا اوریدونکو کې راغناور مهرباني وکړي تاسو تماس رخصوي کا आवाज ما اوري ځان معرفي کړئ. دا اوریدونکو تماس پریسو د ژوند درنګونو پروګرام له ازادي راډیو نه اورینن. په دې پروګرام کې د متشبسو شوزو پرستونزو او لاسترونو خبري کوو. میرمن امرخیل، تاسو نکرش مخ کې صفه نه وای، تاسو له خبري وکړي چې وګورو چې आवाज مرزي کنه.
بله
میرمن امرخیل، مخ کې هم یادونه وسو چې په جمهوریت کې هم د شوزو د لاسي صنایعو په وړاندې ځینې خنډونه و. هغه شوزو چې غوښتل کوچني کاروبارونه وکړي، د دوی د کارونو په وړاندې په حقوقي لحاظ او په قانوني لحاظ ځینې مشکلات و. په دې اړه راته وایي چې په هغه وخت کې عمده ستونزې څه وې؟
اداري فساد ډېر و، نو هر کس به چې څوک به چې قدرت ته ورسېدل یا به څوک مقام ته ورسېدل، هغو دوی به فقط هغه خپل یا هغه شنا یا هغه دوست ته معرفي کول. نو دې ته چا توجه نه کوله چې هغه ښځې چې واقعت سره متشبسینې دي او حقیقتا کار کوي، فعالیت لري، نو هغو ته توجه نه کېدله. نو اوس هم په دې برخه کې څه وایم چې فعلاً هم هماغه شرایط روان دي، هیڅ کوم بدلون پکې نه راغلی. اما دې کې موږ وقت سره خپله دغه ښځې چې ستونزې لري او ډېر مشکلات هم لري، ډېر یعنی دوی ته مشکلات هم شته، بیا هم دوی تلاش کوي وقت سره. یعنی دوی په غیرت په همت باندې باید موږ افتخار وکړو. یعنی زموږ د ډېرې خویندې لرو، باور وکړئ دا په میدان ورته کې درې میاشتې کېږي چې دغه اتاق د تجارت بنا شوی ده. تقریبا موږ 280 نفر ښځې دوی وضعیت د اتاقو اخیستی ده او دوی راغلي دي موږ سره کار کوي. ډېرې همدغه ښځې دي چې په برخه د قالینو کې، په برخه د یعنی صنعت کې، په برخه د هر یرخه یا خیاطي یا بخت صنایع دستي کې یا چرمدوزي یا ګنډ افغاني تولیدات لري او ډېر ښایسته کارونه، ډېر شیان جوړوي دوی. نو دلته هم اوس هم هماغه خبرې دي، توجه نشته.
بله ډېر مننه، مننه میرمن امرخیل. متاسفانه چې ستاسو آواز ډېر صفه نه دی، تلیفون قطع وصل کیږي. میرمن حسنا روفي، تاسو ترازو اوسني چارواکي کله ناکله د شوزو د لاسي صنایعو د نندارتونونو تصویرونه او عکسونه خپروي او نړۍ ته دا ښیي چې دوی د شوزو د تجارتونو په وړاندې کومه ستونزه نه لري، بلکې زمینه یې ورته مساعده کړې ده. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
نو مشکل چې په کابل کې تر سره کیږي، البته هغه دوه بودونه لري. یو خود حکومت کار دی چې د خپل تبلیغات لپاره هغه نو مشکل تر سره کوي، او یو برخه د خزو لپاره د هغه سوق چې د نو مشکل کې اشتراک کوي. خیګنه داده، البته باید خیګنه مونږ تیر نو شو، خیګنه داده چې دوی کولی شي خپل تجاری رابط ډیر کړي، تجارت سره د دوی آشنایی کولی شي چې بالخصوص هغه کانفرنسونه چې دلته تر سره کیږي د نمایشګاه په لومړی ورځ کې یا په آخر ورځ کې یو کانفرنس د تجارانو په منځ کې تر سره کیږي چې هغوی که تجاران قراردادونه ترلاسه کوي. او همدارنګه د دې نمایشګاه په منځ کې خلک ګډون کوي، د خلک ګډون همدارنګه د تجارانو شتون او د کانفرنسونو تشابهونو لپاره کومک یا اغیزمند ده، د دې لپاره چې دوی کولی شي د خپل مال د خپل هیواد لپاره او د خپل خلکو لپاره نمایشته پرېږدي. خو متاسفانه فروشات نشته، ځکه چې د افغانستان اقتصاد ښکته ده او دا اقتصاد خپله ښیي چې فروشات نشته، او هر څومره چې په نمایشګاه کې حکومت چارواکي وایي چې دلته فروشات شته او تجاران د فروشات په برخه کې راضی دي، راضی هیڅ تجار نه دي ځکه فروشات نشه او یوازې نندراتون دی. او البته ډیری وخت ویل کیږي چې نمایشگاه یوازې د نمایشگاه لپاره دی، اولته د دې لپاره داسې یو برخه نه لري چې باید مال فروش ته وسپارو، مګر د نمایشگاه یو برخه فروشات ده، یعنی هم مال باید په نمایشگاه وسی او هم باید فروشات وسی. د مخه فروش نه یو تجار انگیزه اخلي دا چې مال ارزښت لري، خو متاسفانه فروشات نشته او دا هم د اقتصاد خطه اوسېدل په افغانستان کې ده. نمایشگاه هم خیګن خپل لري او هم خپل منفی اغیزه لري، دا چې محدودیتونه ده په یو نمایشگاه کې موږ مکمل پروس کلولې دل چې دا نمایشگاه منفی اغیز درلودل او دا نمایشگاه ناکام اعلان شو. هغه نمایشگاه چې د اتاق تجارت زنان لخوا په کابل کې ترسره شوی، متاسفانه هغه نمایشگاه ناکام و. او همدارنګه د اخین او سیابل نمایشگاه چې د خلکو آزاد تګ او راتک منع شوی، چې یا یوازې نارینه ارتباط لاشي یا یوازې ښځینه ارتباط لاشي، دا منفی اغیز دی چې تجاران متضرر کیږي او منفی بوت لري. خوب کول کې نمایشگاه خپل خېګنه هم لري.
بله ډیر مننه میرمن امرخیل، تاسو ترازو مخکې میرمن روپی یادونه وکړه چې د شیزینه متشبسینو او د لاسي صنایعو د شرکتونو د مشرانو یو ګیله ده چې په افغانستان کې د دوی دغه تولیداتو ته بازار نسته. آیا د ټکنالوژي په مرسته د انټرنیټ په ذریعه دا امکانات نسته چې دغه شیزي خپل لاسي صنایع په انټرنیټ کې خرڅلاو ته کشیږي؟
اولا ډیری متشبسین چې دی دوی د خپل شرکت په نامه باندې یو څه جوړوي او دوی یو ډیر شرکتو سره حتی قراردادونه کړي دي، چې د خپل اصل شرکت سره قرارداد لرم پیچ هم لرم، اما وقت سره فروشات نشته. په دې خاطر چې دلته په افغانستان کې خو هیڅ بازار نشته، هیڅ فروشات نشته. اما دا د زموږ غواړو چې یو یعنی هغه دوناران یا هغه کسان چې غواړي د افغانستان له ښځو سره خصوصا له متشبسینو سره مرستې وکړه، دوی باید مستقیما له دوی سره تماس کې اوسي، مستقیما د دوی شرکتونه وپېژندل سي او د دوی شرکتونه له نږدې نه دوی وویني، ورسي خپل ورسره په اړیکه کې اوسي، خپل مستقیما ورسي د دوی تولیدات وګوري، د دوی کارونه وګوري. زه خپله په کابل کې څلور سنټره لرم، ما یو میاشت مخکې شپږ نیم سوه کسه ښځې او نجونې ما فارغه کړلې، ما سندونه ورکړل، د شپږو میاشتو ترنینګ مې ورکړ په بخش د صنایع دستي کې، په بخش د خیاطۍ کې، په بخش د قالین بافي کې. اما دلته لکه څنګه چې زموږ خور ویلې، زموږ کار دلته په دې ناکامه ده چې موږ باندې هم بندیزونه د حکومت دي، هم د فامیل له خوا نه بندیزونه دي، او په هغه کې موږ بیا هم کوشش کوو، بیا هم دغه لاره تعقیبوو او نه خوشې کوو. په دې خاطر چې دا وطن زموږ ده، موږ باید خپل ویار وطن خپل جوړ کړو، نه چې تر موږ تر موږ پورې لاس هم بیگانه او تر خیالات ولاړ وسو.
ډېر مننه. د ژوند د رنګونو پروګرام له ازادي راډیو او رینن په افغانستان کې د متشبسو میرمنو پر ستونزو لاسته راوړنو او مسایلو خبري کوو. د پروګرام ملمنی د مروريد امرخیل لاسي صنایعو د شرکت مشره لیلما امرخیل، دغه راز متشبسه او د شوزو د حقونو فعاله حسنا روفي. میرمن روفي، تاسو ترازو لکه میرمن امرخیل چې ادونه وکړه چې پلاسګونو شوزو ته یوازې د کار زمينه مساعده کړي، تاسو هم همدغه ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پلاسګونو شوزو ته د کار روزګار زمينه برابر کړي، څه احساس کوي کله چې تاسو ګوري دغه سی بیوازلو میرمنو ته د نفقې د برابرولو زمينه چې کله تاسو برابروي؟
د کله چې زمونږ همکاران کارګاه ته راځي، البته از ټولو ته په همکار سترګه او د یو ملګري سترګه ګورم، نه کارمند. کله چې دوی کارګاه ته راځي او زه وخت ګورم چې ډیر په شوق سره دوی کار کوي، او یا دوی ذکر کی یا کار کی ما تخپل یو ډیر انګیزه بخش او انرژي بخش دی مګم دا چې ګورم چې دوی څومره سختګار سره بل خصوص هغه څوک چې کوردار دی او اولاددار دی راځي دلته ما ته وایي چې استاد ما یک طرف به شاګردای ما به اولادای ما رسیدگی میکنه و یک طرف کارگاه میم دا ما ته هم انگیزه ورکه یا هم یعنی یو بل حس لري کله چې مونږ ګورو چې دوی په څومره مشکلات سره کارگاه ته راځي یو خواته د کور خبره یو خواته د اولاد لپاره او وایي چې مونږ کله چې دا زده کړې بیاد نسو او همدارنګه کله چې مونږ کار کوو کله چې کور ته دا ما شروع ما ته اولادونه میوایي چې ما ته دا واخله یا هغه واخله یا ما ته کالی واخله یعنی یو بل حس لري او همدارنګه دا چې زمونږ هیواد ښځې او نجونې څومره شاته پاتې دي او څومره د دې نه زمینه اغسته شوې ده دا ډېره منفي اغیزه لري او ډېره ناهیلې کېږي هغه نجونې او ښځې چې دلته راځي او ګوري چې یو بل ښځه او یو بل نجونه د هغوی نه د استعداد البته نه د تحصیلي په برخه نه لوړ دي خو زه هیله لرم چې یو ورځ دا ټول ښځې او نجونې او په هیواد کې ټول خلک په مساویانه شکل مختلاشي او اقتصاد کې هغه غذای ته ورسیږي چې نور هیڅوک هیڅ برخه نه داد داسې ناهیلې نه اوسي چې ډیری وخت زمونږ کارګاه شاته داسې کسی راځي چې وایي مونږ همدلته کارمند ونیسته او درې ساعته څلور ساعته هغوی درېږي چې مونږ همدلته کارمند استخدام کړه خو دا چې زمینه محدود ده یا مونږ ډیر کارمندان نشو کولی چې جذب کړو او دا چې ښځې راځي او نجونې راځي او هغوی تقاضا د کار لري او همدارنګه دا تقاضا روس تر بلې روس پورې ډیریږي زمونږ په اجتماعي صفحات کې آنلاین کې هم مونږ ته ډیری ښځې او نجونې پیام کیدي چې اوس خو ټولې دروازې بندې دي که په کارګاه کې مونږ ته زمینه مساعده اوسي او کله چې مونږ زده کړې او کله که مونږ ته بیرته کار مساعد شي یعنی واقعا په افغانستان کې چې اوس ډیری زمینه بندې دي او یوازې نجونې ډیری په خپل خاص سره او ډیری ځکه چې اوس ټول زمینه بندې دي راضی کارگاه تا دال پاره چه اما قبط دوی انگیزه تبدیل شی خب بیا هم زیر لرم چه یو راز در طول شکاله شد اقا مدودیتون نشده دی لاری که دی دا مدودیتون لاری واقستل شی او در خزو لپاره دنجون لپاره او در طول خلک لپاره آزاد جواند او در حیل و سره دک جواند نصیب شی
ډیر مننه یو وریدون کی ته ورزو په لاین کې دی په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نسی مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ژوند رنگونو پروګرام تاسو ته تماس رخصوي مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني کډ رادیو आवाज یو څه ټیټ کې چې انعکاس کړي
bale اوس خو صحیح شو
بالکل
مننه تاسو د ازادي رادیو ټول کو وریدون کو تاسو مې نو ته نیکې دې او احترام ته وړاندې کوم چې توخې ما د بلد مې شایې ګورې سالي
توخې سب د متشابهو شوزو پرستونزو لا سرړونو خبرې کوو تاسو نظر به وورو
مننه شدې خو یو مضمون کې شر ده او باید د دې تر مخ د تعلیم او د فونټونو د ولګي باید خلاص شي دا او د دې حق خدای دې وکړي چې سیستم یې مراد پیدا کړي مثبت اقدام وکړي او را وسو د متشدیسو یا د دې څنګه ته متشدیسو چې د خامخا خو البته د تشبوش ولا خو د خو په دې نو نو دا د سیلا په دې چې دا ورته باید ما دې سي نو په شبې چې څو یو چې بو څو چې څو یې خیر نو هر حال نو دا څه دې دا څه دې څه په افغانستان کې اوس هم کارونه کوي او په شارو کې دې یو څه دې تجارت نه کوي نو څه دې چې دلته د حیاتې کارونه ور د کیږي او د ماشینانو ور خل کیږي نو دا بیا کولای شي چې حیاتې راوباسي او ټول کارونه کوي نو دا هم د دې د فالو تشبوسته دا یو نیک کار ده او دا یو وسیله ده او هم د سترو مېرمنو باندې کېږي. خو البته ما شعر لیدلی دي په شریعت کې چې ښځې په دې مجبور نه دي چې د کور دپاره رسک پیدا کړي. دا ژوند د زندګۍ د کار په نارینه باندې ده. خو البته بیا هم په وطن کې خوند شته مجبوری لري، نو کولای شي خپل ځان لپاره کارونه پیدا کړي. بیا هم نور وطن انقلاب مشکلات در بدره کړی ده، نو خامخا د نارینه وو لپاره به هم داسې کارونه نشته ښه دي. خو خامخا نسبتاً تر نارینه وو د کارموندلې په باره کې په مشکل کې خامخا وي. نو زما د محترمې میرمنې د خبره پوښتنه ده چې ډېر مخکې هم وویل چې په تېره اداره کې هم د ښځو کاروبار برابر نه و، د مشکلاتو سره مخ دي. نو دا د ښځو لپاره د کلي ادارې څخه د کسبو یا د کارموندنې یا د خارې کښلو یا د کار پیدا کېدلو لپاره څه زره او څه لار وي او څه هدایت ورته لري.
ډېره مننه. د ازادي راډیو اوریدونکو یو له زابل ولایت څخه میرمن امر خیل تاسو تر اوسه د اوریدونکو د دې څرګندونو په اړه کومه تبصره لري مهرباني.
سلام تاسو مننه. ولاته چې چل زه موږ واقع سره مني هغه څه چې فعلاً د شرایط کې فعالیت لري او کار لري، دوی ته د سي او بازار مشاهد جوړ سي چې دوی وکولای شي چې خپل هغه صنعتي هغه توکي چې دوی خپل جوړوي وکولای شي په مشترک بازار کې خپل خرڅلاو ته وړاندې کړي. او دلته متاسفانه چې موږ ته دغه بندیزونه لګول شوي دي، موږ په کار تلای کې یو مارکیټ ته په شارینه کې چې دلته ټولې ښځې دي واقع سره، اما داسې یو چا داسې هېڅ بازار نه لري، هېڅ فروشات نه لري. نو موږ ته داسې یو مرکز کې مرکز یو ځای جوړ شي چې د اقل هلته هم بازار وسي، هم فروشات وسي، هم د تولیدات ولرو. نو دلته یعنی دولت موږ ته دغه ډېر یعنی محدودیتونه اعلان کړي دي او موږ نه پرېږدي واقع سره. فقط د دغو د بانه دغه ده چې حجاب مراعت کړي، فقط حجاب دا نه وایي چې آیا یوه ښځه کونډه ده، یوه ښځه اولاد لري، هغه څه شی وخوري، له کومه کار، له کومې خوا نه چې د وخت یوه ښځه عاید ونه لري، نو هغه څنګه وکړه، څنګه خپل اولاد وچلوي، خپله د کور کړه ورکړه، څنګه یو ځای ته تر یو ځای زیاته کرانه لري. داسې ښځې دې باور وکړي چې د معاش په نیم سوه نفره ښځې ما سره په چلسدون کې یعنی راتلې د کار لپاره یا د آموزش لپاره، یعنی باور په خدای وکړه چې له ډېر لرې مسیر نه چې حتی له کوټ سنګي نه تر کوټ سره پورې تر چلسدونه پورې به دوی پیاده راتلې، یعنی باور وکړي چې داسې ښځې هم شته. نو دلته مشکلات د ښځو ډېر ده، هېڅوک د موږ غږ نه اوري، واقع سره څوک د موږ غږ نه اوري. او دغه لکه وخت ما تاسو ته درتللی چې موږ د دوشنبې په ورځ یوه نمایشګاه درلوده، د درې ورځو تر پنجشنبې پورې په هول ورځ باندې هغه کوز چې قربینې وې یوه غرفه یې په درې ورځو لپاره په 5000 افغانۍ ورکړې وه. حتی هغوی د 5000 افغانۍ قرض کړي دي له خلکو نه، هغې چې بیا هغه یې قابل کړې ودرېده، موږ وکولای شو یو فروشات ولرو. اما متاسفانه د موږ د حکومت له خوا نه، د اماراتو له خوا نه دا بندیز ولګېده چې هغوی ښځې جواب کړې، هغه ښځو بېچارهګانو چې حتی له کابل نه مالونه را وړي وو، له ولایت نه یې را وړي وو، له وردګو نه یې را وړي وو، دا ښځې ټولې جواب شولې. او دوی متاسفانه ونه شو کړی چې په نمایشګاه کې اشتراک وکړه. نو موږ ته یې راتللې چې تاسې باید خپله رانسئ، د تاسې یا زمن راسي یا مېړونه راسي یا مونه راسي. نو آیا موږ کولی شو چې په درې ورځو کې هغه یعنی یو ورور نه لري، یا پلار نه لري، یا مېړه نه لري، څنګه وکړه؟ مجبوره دي، کرایه ورکړي، اصلا دا فکر نشته. او یو کس په نام د
زلمی چې د روشان شرکت نه هم پیسې اخیستې و سره ډالر اخیستې و د ښځو په نامو باندې او مونږ ته یې غرفې چې غرفې چې مونږ یې پیسې اخیستې وې هغه غرفې مونږ ته رانه کړې او مونږ په میزو باندې خپل هغه افغاني لباسونه یا هغه صنعتي شیان چې مونږ خپله جوړ کړي وو هغه په میزو باندې کېښودل اما بیا متاسفانه هېڅ نه فروشات شوه او مونږ جواب شولو دا ډېره یعنې بدبختي ده د مونږ په ملک کې هېڅ اصلان یعنې درک نشته دا فکر څوک نه کوي آیا پوښتنه څوک نه کوي ډونران چې دي همدغسې کاڼه وړاندې دي نه اوري نه ویني هغه کسان ویني چې دوی سره اشنایي لري دوی سره په جمهوریت په وخت کې خبره پېژني هغه کسان نیسي دا اوس هم باور په خدای وکړه چې ډېری ډونران دي همدغسې کار کوي دا اوس هم متاسفانه ډېر متاسفه یم زمونږ خلکو ته ډېر متاسفه یم دوی پهنوم باندې مسلمان دي اگر واقعیت مسلمان وای دوی به ځان سره فکر کړی و آیا دغه خلک دغه ښځې خصوصا په افغانستان کې دومره ل یعنې کړکېچونو سره مخکې دي دوی آیا هغه خپل څومره ظلم مخکې بیایي دا هم زه درته وایم په وضاحت باندې په شعار باندې وایم چې مونږ هغه ښځې یاستو چې دغه دومره خاوره ده دغه وطن ده مونږ هېڅکله په شعار باندې نه ځو او موږ د چا په یوه ځای نه قبلو په دې خاطر چې موږ متشبث یاستو مونږ یعنی دغه لار نیولې ده دغه لار همیشه تعقیبو
ډېر مننه میرمن حسنا روفي تاسو ته روزو څومره سخته ده یوې میرمنې ته د یو تجارت پر مخ بول په افغانستان کې په داسې حال کې چې ټولنیز محدودیتونه دي کورنی محدودیتونه دي او په خپل د حکومت لخوا ورځ په ورځ د محدودیتونو لګولو لړۍ
دی او چیک هوټ او ډېر قوتمند انجونې په دې برخه کې اوس په افغانستان کې کار کوي او ډېر مشکل دی دی او خاطر البته ډېر انجونې چې په دې برخه کې کار کوي د کورنۍ ملاتړ لري او زین وختونه که دوراره حمایت ورسره نوسی خو دا چې ټولنه او دا چې حکومت هغوی نه قبولی او په کول کې داسې ورته ویل کېږي چې ته باید کور کې اوسې دا ډېر مشکل دی چې بیا هم په ټولنه کې کار وکړې او ټولنې لپاره خدمت وکړې دا ډېر مشکل دی ډېر ستونزې لري یو خاطر د اقتصاد کمښت په افغانستان کې چې متاسفانه موږ چې اقتصاد وزارت په اقتصاد برخه کې کار کوي چې اقتصاد لوړ لاشي موږ په تجارت په برخه کې د متشبثانو لپاره محدودیتونه اوسېږي چې دوی نشي کولای خپل فروشات ولري او همدارنګه خپل مالونه په برخه کې دا وشي کولای چې مالونه فروش ته ورسي محدودیتونه ډېر دی او همدارنګه منفي انګیزه هم شته خو بیا هم دا متشبثان کار کوي او خپل هیواد لپاره مخته ځي دا ډېره مشکل ده چې هم د ټولنې محدودیتونه سي او هم د کورنۍ که انجونې هغه انجونې وغواړي چې خپله مستقل کار وکړي او د کورنۍ مخالفت سره مخالفت کورنۍ سره دوی مخه شي او همدارنګه د حکومت کله چې زه خپله کوایم کله چې کور نه بهر ځم او غواړم چې کارګاه تلاشم همداغه خپله البته د ټولنې خبره هم یو خواته ځکه ډېری وخت زموږ سره که حکومت نه اوسي حداقل د خلکو حمایت شته یا خلکو دا تجارت او زموږ کارونه ستایي خو دا چې اوس هغه قدرت حاکم دی په وطن کې چې هغوی وایي چې تاسو باید کور کې اوسې او که موږ غواړو که ونه غواړو که څوک خپله اعلان ونه کړي خو دا یو رقم امغه فضا هم داسې مونږ ته وای یا مغه کله چې سابوی نه تر ماخام پورې مونږ کار کې اوسې او ځینې وخت خپل کار لپاره باید بازار ته لاړ شو چې مواد خریداری کړو امغه فضا مونږ ته داسې معلومیږي یو آرام فضا یو داسې سکوت وطن کې اوس شته چې امغه سکوت مونږ ته وای چې تاسو باید کور کې اوسې خو دا محدودیتونه او منفی انگیزه مونږ هیله مندو چې یو ورځ دا به ختم شي او دا ټول انجونې او ښځې او د وطن ټول خلک په آرام فکر سره خپل کار ترسره کړي البته دا محدودیتونه ډیری په ښځو او انجونو او همداسې په ټول خلک اوس حاکم دی
بلې په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې چارواکو په تیر جمهوري نظام کې ویلي وو که هر سوداګریز شرکت غواړي د فعالیت جواز ترلاسه کړي باید د سوداګریزو فعالیتونو پر ټولو شرایطو برابر وي په دې باب ستاسو نظر غواړم هغه شرکتونه چې اوس فعال دي آیا ټول پر معیارونو برابر دي او یو شرکت چې پر معیارونو برابر دی آیا اوس کولی سي جواز په اسانۍ ترلاسه کړي
البته خو په جمهوریت کې داسې وایناي درلودل، اوس په امارت کې قوانین تغییر ته او امارت هم همدا قانون لري چې باید هر څوک چې غواړي چې جواز واخلي هغه باید معیار پوره کړي. مثلا د خیاطی کارګر باید په یو کور کې نوسی، هغه باید دکان ولري او همدارنګ ماشینونه خپل یو تعداد شمار لري که مغره ماشین ولري کله چې جواز ترلاسه کړي، که ونه لري جواز نشي ترلاسه کړي. او همدارنګ خپل قوانین لري، داسې نه کېږي چې مثلا جواز به له هیڅ امکانات نزینه متشابهان دي چې موږ هیڅ امکانات لرو خو دا جواز موږ ته باید ورکول شي. خو دا فکر کوم چې دا داسې خودسرانه جواز صادرول د حکومت نه نشته، حکومت هم خپل نظارت لري. مګر د جواز په برخه کې ډیری وخت ستونزې خلقیږي. مثلا موږ ته چې 15 میاشتو بعد جواز ورکول شو، دا ډیره یو محدود او ډیره یو ستره ضربه موږ ته، ځکه چې په دې 15 میاشت کې مونگا خپل په کارگاه که یو نمایشگاه درلودل، مگم ده کارگاه نه به هر بل نمایشگاه چه میلی یا بین المللی و اغیه که مونگ اشتراک کولی نشو زکر مونگ جواز ندرلودل. و پینزین میشت بادم پا دی پینزین میشت که مونگ تل حوزی سر خبری کول شی تاسو باید مونگ تجواز ورکی خو اغوی موافقت ندرلودل. مگم تروس هم اغیه قوانین شتر چه باید شرکتون خپل معیار پوره کلی، مالی په کل کې اوس جواز صادرول لکس محدودیتونه لري او په اسانتیا ترلاسه کولی نشو که معیار موږ پوره کړو. جواز هماغسې چې باید راحته جواز ترلاسه کړو جواز ترلاسه کولی نشو. زه فکر کوم چې دا جواز ورکول په جمهوریت کې او همدارنګه په امارت کې مشکل درلودل. جمهوریت کې زموږ کارونه نو، خو متشابه سی خزی مونگ تاوایی چه پا جمهوریت که ممدست مشکل و که پا نریوار که چه مونگو گرو کلا چه یو تجارت پیشه غاری تجارت را من سکری یا تجارت ولری اغوی دمده دولتی استیب استیب قدم به قدم دوی مختصی او کولی چه جواز تلا سکری دولت اغوی نمایت که خمتص پانه پا افغانستان که یو تجارت پیشه هر تون را چه دوی کلی چه شاد وخی چه ترسو اغیر نوشی کلی چه اخبر تجارت مختصی.
ډېر مننه میرمن لیلا امرخیل، تاسو تر زو وبوري چې د جوازونو اخیستل ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې د شوزو لپاره څومره ستونزمن سی؟ ولا
به شوزو په مخه کې هغه څلور جوازونه چې په داخلي د نړۍ نه هغه مشکلات نه لري او راټولې کمنه نو یو کال په بدل کې د دې روانې باید قابلی ولری او آقا خیلی چه متشبسی میدی یعنی تجارتی جواز نداری دوی فیلن دا جواز نسی اخشتله بدی خاطر نسی اخشتله دوی باید پینزل که افغانی با باید دولت یعنی دوی مرلاق شید پس لسنه بیاد بی کولی جواز اخشتله دا مشکلات است. او ریلی خیزی چیدی توس دا ناینا جواز اخلی سلفی جواز اخلی دا خو مشکل نلی دیر پاسانی.
ډیره مننه میرمن روفی. نړیوال بانک افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو په اړه اندیښنه ښولې وه که د ټولنې نیم قشر فعالیت ونه لري، څه فکر کوي چې دغه اقتصادي وضعیت به نور هم خرابیږي؟
بلکل بیل شکه د هر ټولنې 15% خزی تشکیلی او خزی فعالیتونو کری بیل شکه چه اقتصاد زیانمند کیگی. او نن په وطن که منگورو چه دیره البته طول و نری که خزی باید شتون ولری او خزی باید کارو کری. نن په قالین بافی په برخه که خزی کار کری، په زفران په برخه که خزی کار کری او اغا باریک بینی یا اغا ظرافت چه خزی په کار که کولیشی چه ولری اغا بیا نارینه نشی کولی چه په نظر که ولری. او هم دارنگا اغا باریک بینی یا ظرافت چه نارینه په نظر که ولری اغوی به خزی نشی کولی چه په نظر که ولری. باید ټول حقوق مساوی وسی او دا اندېښنه د اندېښنې وړ دی بېله شکه، ځکه چې ښځې که کار ونه کړي په یو ځای کې نه په یو ځای کې حتما موږ احساس کوو او دې ته اړتیا لرو چې باید دلته یو ښځه وسی چې دغه کار ترسره شي او دغه برخه باید مخته لاړ شي، ځکه چې بېله ښځه امکان نه لري. او همدارنګه بېله نارینه هم کار مخته نزی. خدا چه حکومت نن غواړي چې هیواد نیم برخه حذف کړي، دا یوازې ضربه وکړه خپل اقتصاد ته، خپل هیواد ته، او خپل هیواد په ډیر کته معرفي کول نور هیوادونه کې، نور هیوادو کې دی. کانن د افغانستان قارین چې هغه قارین چې خزه جوړې، خزه هغه ډیزاین کوي او نړیوال ته دوی لیکي، دومړی قارین پیژندل کیږي په ټولو نړۍ کې، افتخار بیرته همدغه هیواد، همدغه خلک ته راځي، او همدغه حکومت وایي چې دا زموږ ویار ده. خو کله چې وایي چې زموږ ویار ده، خو د خپل ښځو او نجونو پر خپل هیواد لپاره باید موږ کار وکړو. دوی ته باید زمینه پراخه کړو، نه چې زمینه موږ محدوده وو. او بله شکه چې که ښځې نو سي د ټولنې نیم برخه فلجیږي او اقتصاد ضعیفیږي. کله چې اقتصاد ضعیف شي، دا یوازې ضربه ښځو لپاره نه دی، د هیواد د ټولو خلکو لپاره دی. ځکه چې اقتصاد چې ضعیف شي، نور په معاشات کې، په مالیات کې، په ټولو باندې منفي اغیز لري، او هیڅ وکولی نشي چې خپل معاش په هماغه را چې دی هماغه ترلاسه کړي، او ډیری وخت ډیری کارمندان ځوابیږي ځکه چې اقتصاد ضعیفیږي.
میرمن روفی، آیا متشبث میرمنی یا هغه ښځې چې کوچني کاروبارونه یا تجارتونه لري، هغوی کولی سي بانکونو څخه پورونه واخلي؟
بالکل، که صنفي جواز مو لري، دوی کولی شي چې بانکونه قرض واخلي. بانک مشکل نه لري، خو معیار دا ده چې کله چې دوی تجارتی په هماغه سطح ورسېدل چې کولی شي بیرته دا قرض ورکړي، باید هماغه معیار پوره کړي. په قرض اخیستلو کې هیڅ مشکل نه لري، او ځینې وخت وزارت او همدارنګه د افغانستان اتاقای تجارت و سرمایه گذاری هم د انجونو لپاره او د ښځو لپاره چې په دې برخه کې کار کوي همکاري کوي چې دوی لاړ شي او قرض واخلي. ځکه چې نن بیا موږ په دوه برخو کې، په طبابت او همدارنګه په تجارت برخه کې، په افغانستان کې ډیری ښځې او نجونې فعالیت لري، او دوی ډیری غواړي چې په تجارت برخه کې اوسي. دوی مستقیما کولی شي چې قرض واخلي او خپل کار، خپل تجارت خلاص کړي او مخته لاړ شي، هیڅ مشکل نه لري.
ډیره مننه میرمن امرخیل. تاسو ترازو ځینو متشبثو میرمنو خپلو لاسي تولیداتو ته د نړیوال بازار غوښتنه کړې. تاسو سپارښتنه څه ده چې په دې برخه کې کوم اقدامات باید وسی؟
ډېر خبر ده په وخت سره که نړیوال بازارونه جوړ شي، دلته هم زموږ د هیواد لپاره بازاري تشرکه او ډېر مني خبر خبروي. او بل مطلب یې چې هغه ښځې چې ډېرې ښځې بېکاره دي، یعنې دوی به هم کار لاسته راوړي. نو په دې برخه کې دا ډېر یو ښه خبر ده. او ورنکه تاسو ته له ګران خور څخه وویل په حساب دې چې بانکونه قرضه ورکړي. بانکونه پرسنۍ قرضه نه ورکړي، هغه بانکونه دي چې قرضه ورکړي اما شرایط خپل لري، ډېر شرایط سخت دي. په دې ډېری ښځې دي بېچارهګانې حتا ماشینونه نه لري، یو ماشین لري، دوه ماشین لري، نو دوی دوکان نه لري. دوی مثلا دومره د درې لکو یا څلورو لکو مال نه لري چې دوی مثلا ضمانت ورکړي. حتا ډېری ښځې دي د یو ښځې ضمانت نارینه نه کوي، د یو ښځې مثلا یو ضمانت یې بل شرکت نه کوي. نن ورځ داسې وخت راغلی ده چې ښځو ته ډېرې ستونزې دي، بېخي حده زیاته ستونزې دي. نو دا باید بانکونه له ښځو سره، دوی هغه ښځې چې واقعیت سره متشبثینې دي، دوی جواز لري، دوی فعالیت لري، دوی رسمي دي، دوی ته باید ډېر په اسانۍ باندې دوی هغه ورته یعنې قرض اسانه ورکړه، یا قرضې بلایوز ورته وایي دوی چې دوی کولی شي یعنې هغه چېرته چې ضرورت لري دوی ماشینونه واخلي، یا مثلا د کي وکړي چې دوی وکولی شي بېرته تولید وکړه، بازار ته وړاندې کړه او دوی خرڅ کړه. یعنی په دې برخه کې ډېرې ستونزې دي بانکو کې، ډېرې ستونزې دي. سره اول زه خپله تقریبا دوه میاشتې کېږي چې ما یو وړاندیز کړی د بانک ته، یعنی دوی اقدام نه راکړی سره. دا صورت کې زه دوکان هم لرم، شارینه او کې تولید هم لرم، اموزشي کورسونه هم لرم، اما دوی هېڅ اصلا په دې کې موږ ته کومه برخه نه ده راکړې. واقعیت سره
ډېره مننه د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو نه اوري. یو اوریدونکی په لاین کې دی، په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نه سي دوی ته ورزمې رواني وکړي. ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي.
سلامونه.
وعلیکم السلام مهرباني د پروګرام موضوع په افغانستان کې د متشبثو میرمنو کارونه لاستراوړنې او ستونزې دي تاسو نظر به وورو
او مله خوشاله شي محمد احمد یم مالان نه نو وخت هم دې دا مې نه خو به کار و دې د څه بګر کې بازار مې دا نه شي خبرې خو سره ولې ته د وخت دې چې د شنګ اوه سان چې زیاته راغور شي دا مې نه خو شبه چې خلیه دې زیاته راځي دا کار به شي نو دا څنګه لري چې خبره دې چې بجر لري نو ټول چې به دې لاس نه پم شي هم شي او کوم شي دې باغه روزګار مشغول دي تر خپل مجلس په واسطه یو مې ولې پوني یعنی په نو راځي دې تاسو باندې ورشي مشمار لري تاسو پر دې د افغان ورګار به
ډېر مننه بستاسو نظر مو دغه مروري چې د شوزو د لاسي صنايعو د وادي د پاره مو سپارښتنه وکړي خو تاسو د ټلیفون کرشه متاسفانه سپانه ول اوریدونکو معذرت غواړو په یوې خبرتیا په سیبرت د پروګرام ملمنو ته ورځو
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
د ژوند رنگونو پروګرام کې نن په افغانستان کې د متشبثو شوزو پر فعالیتونو لاسترولونو او ستونزو خبرې کوي کوو میرمن حسنا روفي تاسو ترزو تاسو سپارښتنه ستې دی په افغانستان کې د شوزو د کوچنیو تجارتونو د ودې لپاره چې باید کوم کارونه وسی
په لومړی کې باید حکومت دوی نه ملاتړ وکړي او کله چې دوی غواړي چې جواز واخلي په جواز اخیستو کې دوی سره مرسته وکړي نه چې دوی ناهیلي کړي او داسې یو سرګندنه وکړي چې تاسو کار هیڅ یا بې فایده دی په ستاسو لپاره او ستاسو هیواد لپاره همدارنګه دوی په جواز اخیستو کې دوی سره همکاري وکړي که دوی په نمایشګاه کې مشکلات دوی ته مخته کیږي مشکلات حلول کې دوی سره مرسته وکړي او همدارنګه د دوی د کار نستاینه وشي که دوی ډیر کوچنی تجارت هم لري په ډیر کوچنی تجارت سره دوی ډیر ظرافت او د زړه نه کار کوي چې واقعا د ټولو تجارانو لپاره د ټولو هیواد لپاره د مسریت لري کړ چې موږ نمایشګاه ته ځو ځین انجونې شته چې په ډیر کوچنی سرمایه سره 3000 آغاز شروع کړی دی کله چې خپل مالونه په نمایشګاه کې راوړي د نمایش لپاره موږ کله چې ګورو یا نور تجاران ټول هغه خوخی او ټول دغه کار نستای نه کوي دا به څومره ښه شي چې د کار نه حکومت هم استای نه وکړي تر څو دوی شکولې چې خپل کار نور هم ستره کړي نور هم د هیواد لپاره خدمت وکړي هر څومره چې دوی د کار نستای نه شي دوی حسیږي او د خپل کارګال لپاره د خپل کار لپاره نور کارمندان جذبې په دې رنګ مون کولای شو چې خپل اقتصاد پراخ کړو او خپل اقتصاد نور هم په جګه سطح ایسو تر څو به افغانستان په کټه اقتصاد کې وي او تر څو به افغانستان همیش د هغه هیوادونو په کچه وي چې د دې اقتصاد خطه ده او د دې خلک نشي کولای چې خپل ځان د یو روزي پیدا کړي تر څو یعنی موږ داسې یو لست کې په نړۍ کې ځای ولرو حکومت باید تجاران ته باید توجه وکړي اوس یو حکومت دی په افغانستان چې موږ غواړو نو غواړو همدغه حکومت دی همدغه حکومت باید خپل خلکو لپاره کار وکړي او د خلکو کار د تجارت په برخه کې د تجارت په چوکات کې هیڅ کوم مشکل نه لري دوی که قالین جوړوي دوی که کالی جوړوي دوی که کوم فابریکا لري ټول د همدغه هیواد لپاره دی دوست یو قبول شوی خبره ده که تاجران کار که یو برخی در خپل منفعت ده خود دیره برخی در هیواد لپاره ده در حق و کارمندان لپاره ده چه دوی سر کار که کل که باید حکومت دوی نمولاته رو که هم دارنگه کلا چیز مون خلق به نمایشگاه که رازی نمایشگاه یوازنه مرکز ده چه خلق حکومت و طول تجاران تطولیگی یو کلا چیز مون هیوادوال هم دوی در لاسی صنایع څخه لیدنه کوي دوی و هڅوي چې تر څو دوی وشکړي چې خپل کارونه به نور هم ښه ترسره کړي او همدارنګه په نمایشګاه کې کله چې د غرفه قیمت ډیر لوړ وسی د دې قیمتونه باید ښکته کړي ځینې وخت او ډیری وخت جاران دا وایي چې د هیواد اقتصاد کچې ته وګوره او د دې غرفه قیمت ته وګوره پی وی وی آی پی برخه کې د غرفه قیمت $3,500 دی او همدارنګه په بل سالونو کې همدغه انجونی او ښځې چې په 3,000-4,000 سرمایه گذاری کړی دی دې لپاره یوه غرفه په ورځو لپاره 3,000 دی یا 4,000 روپۍ دی په دې برخه کې باید حکومت توجه ولري
ډیر مننه د ژوند رنگونو پروګرامو له ازادي رادیو واورید نن مو په دې پروګرام کې په افغانستان کې د متشبثو میرمنو پر ستونزو لاسته راوړنو او مسایلو خبري وکړي. د دې پروګرام میلمنې وي د مروارید امرخیل لاسي صنایعو د شرکت مشره لیلما امرخیل، دغه راز متشبثه او د ښځو د حقونو فعاله حسنا روفي. لوریدونکو هم مننه چې دې پروګرام ته زنګ راووهه، خپل نظریات یې را سره شریک کړل. د ټولو مننه.